آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 93 تنه وژل شوي دي او 103 شپېته نور زخمي شوي دي. د ایران پاسداران انقلاب قواوو د هیواد په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره جګړې کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې ستایلې دي او د ترکیې جمهور رئیس د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی چې چمتو دی چې شمالي سوریې ته د ترکیې د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه واورئ. په کابل کې په ځانمرګ برید کې د سلو په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي.
ولا زیات است همونجا مردم بسیار
ولا ډیر بد حالت هر خواته ډیر مړی خو په دې ویلو یا 14 نو
او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي په امریکا کې د پانګې چونې لپاره شرایط خښوي دي. په امریکا کې د ګمارلو پانګې چولو او د کولو لپاره تر دې ښه وخت نه دی راغلی. د سیالۍ کولو په حال کې یو. خوز پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. بیان د زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن په کابل کې په برید کې لږ تر لږه 93 تنه وژل شوي دي او 103 شپېته نور زخمي شوي دي. نن په کوم یو بجه د کابل د ښار د شهر نو په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت زړې ودانۍ سره چاودنه وشوه. د عامې روغتیا د وزارت د وینا له قراره لږ تر لږه 93 کسه وژل شوي او تر 103 شپېته زیات زخمي شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې ویلي دي چې بریدګر په یو امبولانس موټر کې چلو چاودونکو موادو ډکو د جمهوریت روغتون ته د ناروغ د رسولو په بانه د لومړۍ پوستې نه تیر شوی، خو په دویمه پوسته کې پولیسو ورباندې شک کړی، ډزې پرې کړي او بریدګر موټر منفجر کړی دی. د عامې روغتیا د وزارت د خپرونو رئیس د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه عاجل روغتون او د وزیر اکبر خان روغتون ته 93 جسدونه او 103 شپېته ټپیان رسول شوي دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د انقلاب ساتونکو قواوو د هیواد په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره جګړه کړې ده. د ایران مطبوعاتو ویلي دي چې په جګړې کې اکثره د داعش وسلوال نیول شوي دي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی لولي.
د سپاه انقلاب ځواکونو په رسمي خبري اژانس کې د داعش وسلوالو شمیر 21 تنه ښودلی دی. په راپور کې ویل شوي چې په دې کسانو وروسته تر هغه نن برید وشو چې د ایران په غرب کې د سرحد نه راواوختل. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې په دې جګړې کې څومره کسان وژل شوي یا ټپي شوي دي، خو وایي چې اکثریت یې ژوندي نیول شوي. په راپور کې دا هم نه دي ویل شوي چې دا خلک څوک دي، خو تیره میاشت داعش وسلوالو په تهران کې په پارلمان او د آیت الله روح الله خمیني په مقبره بریدونه وکړل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول. دا بریدونه ایرانی کردانه کړي وو. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبري وستایلې، خو ویل چې دوی د پیونګ یانګ د اتمي او بالستیکي پروګرامونو د مسلو په باره کې څه نه دی ویلي. جیمز ماتیس ویل زمونږ ګډ پوځونه په امریکا یا د امریکا په ملګرو باندې د هر ډول حمله د دفاع لپاره اوګه په اوګه یو بل سره ولاړ دي. د دفاع وزیر جیمز ماتیس یو ځل بیا دا خبره کړې چې په دفاعي لارو کې نظامی دفاع هم شامل ده. د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې شمالي او جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې په جنوبي کوریا کې کیږي د سپورتي ټیمونو د ګډون په بندوبست بوخت دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعه پورس خبرداري ورکړی دی چې چمتو دی چې د شمالي سوریه سیمې ته د ترکیه د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي او ویل چې بل هدف به یې هغه ښار وي چې د کردانو تر لاس لاندې دی او د امریکا خاصې قواوې پکې دېره دي. اردن وبخې اردوان په انقره کې د خپل ګوند عدالت او پرمختګ ګوند غړو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. د رویټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د ترکیې خارجه وزیر نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا باید سمدستي د سوریې د منبج د سیمې نه ووځي ځکه ښایي د حملې ضرورت پېښ شي. د سوریې د چارو دپاره د ملګرو ملتونو عمومي مفتش وایي چې د سوریې د سولې په غونډه کې چې په راتلونکې هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریقا کې د روسیې په رهبرۍ کېږي ګډون نشي کولی. د ملګرو ملتونو عمومي مفتش سټیفن د مستورا تازه په ویانا کې د سوریې د حکومت او د مخالفانو د هیئتونو سره د ورځنۍ خبرې پای ته رسولې دي. موږ د امریکا غږ آشنا راجونه کېږو. نوی مشورتي کمیسیون جوړ شوی دی چې میانمار ته د روهینګیا د بشري بحران په حکله مشورې ورکوي. دا کمیسیون د حکومت د پلان ملاتړ کوي چې روهینګیایي مهاجر بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر بل ریچرسن د ناساپي استعفانه وروسته دغه نوی کمیسیون ته معلومات ورکړل شول او هغه ځایونه ورته وښودل شول چې دا مهاجر به پکې میشت شي. بل ریچرسن د میانمار د ډیموکراسۍ د طرفدار تحریک ملاتړ کوونکي د هغه کمیسیون نه چې آنګ سان سو چی د پخوانی کمیسیون د تجویزونو په عملي کولو کې د مرستې لپاره جوړ کړی استعفا کړې ده. په کاناډا کې پولیسو ویلي دي چې د میلیارډر بیری شیرمن او د هغه د میرمنې هنی مارک په لوی لاس وژل دي. پولیسو د جمعې په ورځ وویل چې د شپږو هفتو تحقیقاتو نه وروسته دا واقعه قتل ګڼي خو د دې نه یې ډډه کړې ده چې وایي چې ولې دا قتل شوی دی او په چا بدګمانه دي. د 15 کلن شیرمن د کاناډا د اپټیکس د دواسازۍ د کمپنۍ د مؤسس او د هغه د میرمنې هنی وژلو د کاناډا خلک حق حیران کړی دي. پولیس وایي د دواړو جسدونه په تورنټو کې د دوی په خپل ماڼۍ کې د هاوس خوا کې نږدې د کټارې نظرول شوي وو. د فوربز مجلې په اټکل شیرمن د 3.2 میلیارد ډالر شتمني لري او په کاناډا کې 2 لسم شتمن کاناډایی دی. نن د فلیپین په مرکزی برخه کې د اور غورځون کې غره مایون خواوشاته کلو کې په داسې حال کې چې د غره نه درګرده اورونه اویرې بادیږي سخت باران هم شوی دی. لږ تر لږه 1.3 زره تنه خلک د دغه غره د خواوشانه نورو ځایونو ته رسول شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې د دوه خارجي غره ختونکو د ژغورلو لپاره عملیات شروع کړي دي. دا 2 تنه د هیمالیا د سلسلې په شمالي سیمه کې په شمالي سیمه کې چې په قاتل غره مشهور دی بند پاتې دي. دغه جوړې پولندي توماس او فرانسوي الیزابت ریوال کوشش کاوه چې ننګا پربته چې 8000 متره لوړوالی لري ځان ورسوي خو په 2300 متره کې بند پاتې شوی دي او نن د شنبې په ورځ په ستلای ټلیفون کې مرسته وغوښته. دا خبر د دې سفر تنظیمونکو ورکړی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سره زو د خبرونه لمړی راپور اخلو. د کابل په ننني ځانمرګي برید کې د سلو په شاوخوا کې خلک وژل شوی او د 150 زیات ټپي شوی دي. طالبانو ادعا کړې چې برید هغوی کړی دی. برید شهر نو په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت په خوانی ودانۍ ته څیرمه شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
پیخه غرما محل چې په خاکی ګڼګونه زیاته وي شوی چې لامل زیات ملکی و ګور تمر جوړه رسیدلی ده. د پیخه په زیکی او دکاندار امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د 14 د غږ لاوریدو وروسته نور پوه نشو چې څه پیښ شول. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د وین مرسل نصرت رحیمی وایي چې ځانمرګي بریدګر د یو امبولانس موټر څخه په دې برید کې کار اخیستی دی. ښاغلي رحیمی ویل چې امبولانس د جمهوریت د روغتون په پارکینګ کې ولاړ و او کله چې بریدګر غوښتل چې امبولانس د روغتون څخه بهر د کورنۍ چارو وزارت په لورې یوسي پولیسو پرې شک وکړ او بریدګر هدف ته د رسېدو وړاندې د چاودېدونکو توکو ډک امبولانس ته چاودنه ورکړه.
او هماغه لار هندوستان کنسلګري چې هلته پرته ده اندونیزیا سفارت ته د سول عالي شورا چې د هماغې خواته دی غواړي چې عبور وکړي. پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي لمنځه یې ویسي په همدغې ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم د پمدې ځای کې ځانته چاودنه ورکړي چې له بده مرغه دونه تلفات کړي.
نصرت رحیمي چې د پیښې په اړه نن مازدیګر خبریالانو سره معلومات شریکول وویل چې تر اوسه د بریدګر هدف معلوم شوی نه دی او په دې اړه لا پلټنې روانې دي. خو د افغان حکومت په دنده کې یو سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د بریدګر هدف په همدغه سیمه کې پروت د هند سفارت و. نصرت رحیمي وویل چې د برید 15 دقیقې وروسته پولیسو په سیمه کې 4 تنه د دغه برید په تړاو نیولي چې پلټنې لا هم ورڅخه روانې دي.
د پیښې په تړاو امنیتي ارګانونو امنیتي بخشونو همزمان یعنی د پیښې نه 15 دقیقې وروسته 4 تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه همکاري ورسره کړې وه دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی امنیتي نهادو سره دی او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي او مکمل جزئیات به له تاسو سره او تاسو له طریقه د افغانستان تقدر منو هیوادوالو سره به شریکیږي او دوی به عملا د رسنیو په مخ کې ښودل کېږي چې دغه همکاري په څه ډول کړی.
د کورنۍ چارو وزارت د وین برسیل د دغه برید پړه د حقالي په ډلې واچوله او ویویل چې دا ډله طالبانو لپاره ټول استخباراتي معلومات برابروي. طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلې او ویلي دي چې دا برید د کندهار د ولایت د یو اوسیدونکي لخوا شوی دی. طالبانو ادعا کړې چې په دې برید کې 246 پولیسو صاحب منصبان او پولیس وژلي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې برید کې 200 تنه پولیسو چې په امنیتي سکه په دنده مصروف پرته د دې پیښې نور ټول قربانیان عام افغانان وو. دا برید د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله سربیره په کابل کې د امریکا او برتانیې سفیرانو هم په سختو ټکو غندلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډودو په افغانستان کې د روان شخړې د حل کولو په خاطر د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو او پوهانو د وی جرګګۍ د جوړولو وړاندیز کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا غږ خبریال یاز ګل د رپورټ خلاصه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
جمهور رئیس جوکو وډوډو چې پاکستان ته په یو 2 ورځنی رسمي سفر تللی و، د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پارلمان ته په خپله وینا کې دا وړاندیز وکړ چې په سوله ییزه توګه د تفاهم له لارې د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره دی د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو باصلاحیته پینل یا کمیټه تشکیل شي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس مامون حسین په شمول د پاکستان لوړپوړي ملکي او نظامي مشران ناستو، جمهور رئیس ویډوډو ویل چې اندونیزیا ته افغانستان د شخړې په هوارولو کې د هغه په وینا یو مثبت رول لوبولی شي. هغه ویل
کانفلیکټس اینڈ وارز ویل بینیفیټ نو وان. The people, mainly women and children,
له جنګونو او شخړو نه هیڅ ګټه نشي پورته کولای، ځکه بل هر چا نه زیاتې لومړی بے گناه ښځو او ماشومانو ته ضرر رسیږي. ټول جنگونه او شخړې همدا شان ناوړه عواقب لري او د ولسونو ژوند تباه کوي. وډوډو په خپله اوږده وینا کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې په سوله ییزه توګه د افغانستان د شخړې حل په خپله د پاکستان د امنیت او استحکام لپاره هم مهم او ضروري دي. هغه 2 کاله مخکې د اندونیزیا د اچی په ولایت کې له وسلوالو بلتون غوښتونکو سره د حکومت د سولې د موافقې لاسلیک کولو ته اشاره وکړله او ویل
کانفلیکټ ان اچه ان اندونیزیا فار ایگزامپل ټو پلیس فار مور دن 30 ایئرز.
د اچی په ولایت کې کورنۍ جنگ یو ښه مثال دی. جنگ 10 کاله دوام وکړ خو یوازې د نظامی طاقت نه په استفاده حل نشو، بلکې له مخالفانو سره د تفاهم له لارې بالاخره دغه جنگ پای ته ورسېده. د افغانستان حکومتي مشران پاکستان په افغانستان کې د جنگ د اور لمبو ته په لمنه وهلو او اوږدولو تورنۍ، خو اسلام آباد یې نه مني او وایي چې له هغو وسلوالو مخالفانو سره په جنگ کې پټ لاس نه لري چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه اوړي او په افغانستان کې حملې کوي. هغوی دا خبر هم کړي چې د افغانستان استحکام د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د جمهور رئیس وډوډو په وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو د حکومت د سولې د عالي شورا یو باصلاحیته هیئت چې مشري دغه شورا رئیس کریم خلیلي کوله، تیر کال جاګرتا ته په سفر ولاړ او د اندونیزیا له یو شمېر نامتو عالمانو سره د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د انډونیزیا د رول په باب خبرې وکړې. کریم خلیلی له دغه سفر نه وروسته ویلو چې انډونیزیا د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ځکه مثبت رول لوبولې شي چې په جنگ کې داخله نه ده او افغانان ور باندې اعتبار کوي. د جمهور رئیس جوکو وډوډو سره په دې سفر کې دغه هیواد د تاجرانو او سوداګرانو یو غټ حیات ملګری دی او مقصد یې دا دی چې د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخه شي. د انډونیزیا ټول نفوس 2.2 میلیونه ته رسیږي چې په سلو کې 80 مسلمانان دي او د نفوس په حساب د نړۍ تر ټولو غټ اسلامي هیواد ګڼل کیږي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان رښتینی همکاري ونه کړي د ترهګرۍ سره ستونزه نه اواریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تداما چې یاماما ټول امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې په راتلونکو میاشت کې د کابل د پروسې تر سرلیک لاندې غونډه د سولې او سیمه ییزې همکارۍ لپاره مهمه ده. له یاماما سره د مرکې په دویمه برخه کې زموږ همکار رحیم ګل څاروان له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه پوښتنه کړې ده.
اس پاکستان
آیا پاکستان په دې سیمه کې ترهګري پالي؟
آی ثینک وی هاف ټو انډرستانډ دټ د ټیرورزم از اکچولی ریجنل.
موږ باید په دې پوه شو چې ترهګر سیمه ایز دي او دوی هر چیرې دي، نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم ترهګر شته. په دې خاطر چې ترهګرو تګ راتګ ودرو نو باید د سیمې ټول هیوادونو سره همکاري وکړي.
Does the UN Security Council
آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان زیات فشارونه وارد کړي تر څو له ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنو عمل وکړي؟
I think Security Council recognized the importance of countering terrorism.
د امنیت شورا له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت خدر کوي. دا د افغانستان لپاره اساسي مسله ده. هر کله چې په دریو میاشتو کې د معمول ناستې لرو دا مسایل په کې تر بحث لاندې نیول کیږي. ټول هیوادونه په دې موضوع ټینګار کوي او یوازینی لار سوله او سیاسي جوړجاړی د ټولو خواو لپاره په ځانګړي ډول د حکومت او یاغیانو لپاره غړي. د دې کار لپاره د پاکستان په ګډون باید له ټولو هیوادونو سره کار وکړو. دا یوازې پاکستان هم نه دی، خو اوس موږ ښه ارتباطات لرو. تاسې خبر یاست چې د فبروري په پای کې د کابل د پروسې ناسته هم پلان شوې ده او دا ټول مسایل به هلته تر خبرو لاندې ونیول شي. نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې ټول هیوادونه به پکې برخه ولري. زه په دغو ټولو هیوادونو غږ کوم چې له ګټورو او له افغانستان سره د مثبت چلند له مفکورو سره راشي، ځکه د ګاونډیو هیوادونو له واقعي همکارۍ پرته د ترهګرۍ مسله فکر نه کوم اواره شي.
The issue of terrorism is not going to be resolved.
And about the peace, what are the Afghan government and Taliban to make the talks for a peace agreement? The Taliban and government are not suggesting the Afghan.
Yes, this is the most important and fundamental thing for this country.
دا د دې هیواد لپاره اساسي مسله ده. موږ فکر کوو اوس دا موضوع د مختلفو لارو څخه جدي پر مخ بیایي. لومړی د سولې په تړاو اجماع باید وي. یو روښانه ستراتیژي د سولې، یعنی څه چې حکومت کوي، د سیاسي مشرانو، رسنیو او د نظر د خاوندانو ملاتړ ورسره وي. دا پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي، ځکه دا ستاسې په آینده پورې تړلې. دا باید د ټولو هڅه وي. دوهم اړخ دا چې یاغیانو ته باید ورسیږو، واقعي خبرې وي، یاغیانو ته باید غوږ ونیول شي. دا هسې چې له طالبانو سره مذاکرات وشي دا باید پیل شي، خو دا بهیر په هر هیواد کې سخت دی. کله چې له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي نو طالبان باید ځانونه آرام احساس کړي. دا هسې باید په پام سره پر مخ لاړ شي. دریم اړخ دا دی چې افغانستان په هیوادونو کې ایثار دی. د افغانستان سوله د سیمې د هیوادونو په لیوالتیا پورې هم تړلې ده. د سیمې له هیوادونو سره باید نږدې بحثونه وشي. یوناما تیاره ده چې په دې دریو برخو کې له افغانانو سره کار وکړي. د کابل د پروسې د راتلونکي ناستې د جوړولو په خاطر له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره کار کوو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې هیواد به یې وروسته له دې د سوداګرۍ غیر عادلانه راکړه ورکړه ونه زغمي او په راتلونکو سوداګریزو معاملو کې به تل امریکا ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ د سویس د داوس ښار د نړیوال اقتصادي غونډې په پای کې خپل اقتصادي پلانونه وستایل. راځئ نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپله وینا کې پر خپل یو کلن بریاو تمرکز وکړ او ویل چې نړۍ د امریکا بیا څرګندېدل په خپل سترګو ګوري.
په امریکا کې د ګمارلو، پانګه چولو او د کولو لپاره تر دې ښه وخت نه دی راغلی. د سوداګرۍ لپاره د امریکا دروازه پرانستې ده او موږ یو ځل بیا د سیالۍ کولو په حال کې یو.
جمهور رئیس ټرمپ وویل چې د سوداګرۍ په ډګر کې امریکا ته لومړیتوب ورکول د امریکا د یوازیتوب معنی نه لري، خو یو خبرداری صادر کړ چې هدف یې چین و.
The United States will no longer turn a blind eye to unfair economic practices.
امریکا به نور د فکری مالکیت د غلاګانو له صنعتونو سره د مرستو او د دوامدار اقتصادي پلان جوړونو په شمول غیر عادلانه اقتصادي کړنې له پامه ونه غورځوي.
د جمهور رئیس د وینا په اړه د غونډې برخوالو بیلابیل غبرګونونه درلودل، ځینې یې زیاتې تمې درلودلې.
هغه د آزاد نړۍ د یو مشر په څیر دی. هغه باید د اقلیمي بدلون، بشري حقونو او نویو ټکنالوژیو په اړه خبرې کړې وای، خو موږ یوازې د امریکا د فروشاتو د کموالي په اړه خبرې ترې واورېدې.
خو د سیلز فورس کام انک په نامه دا شرکت اجرایوي رئیس دا هغه وینا وستایله.
هغه د امریکا هغه پالیسي ښه منعکسه کړه چې هغه په لاره اچولې ده. هغه په خپله وینا کې خپل دریځ روښانه کړ او په غونډه کې بحثونه وهڅول.
د سولې جایزه ګټونکي او د آکسفام سازمان اجرایوي مشرې د ښاغلي ټرمپ په وینا انتقاد وکړ.
What I find most distasteful is the celebration.
زمالو پر تر ټولو به خوند خبره د اقتصادي ودی په اړه هغه اداده چې په واقعیت کې اکثریت نه بلکې یو څو کسانو ته ګټه رسوي، دغه وده د ښکته خلکو پر ځای یو څو پورته کسانو لپاره ده.
خغلی ټم لخپلې وینا ورسته د پښتنو او ځوابونو په ناسته کې پر رسنیو بیان یې وکړ.
And it wasn't until I became a politician.
در هغه مخکې چې زه سیاستوال شم، زه نه پوهیږم چې مطبوعات څومره ناوړه، سپک، زیانونکي او جعلي دي.
د رسنیو په اړه د دغو خبرو ښه هرکلی ونه شو، خو د هغه په وینا کې د پخلاینې پیغام زیاتره کتونکي حیران کړي وو.
په ننګرهار کې د عدم تشدد د سرلاري پاچا خان دیرشم تلین ونمانځل شو او لسګونه کسان یې لمانځنې ته ورغلي وو. تفصیل یې د امریکا غږ د خبریال ذبیح الله غازی په راپور کې واورئ.
جلال آباد کې د عدم تشدد د فلسفي د سرلاري پښتون خان عبدالغفار خان د مړینې د دیرشم تلین نمانځنه وشوه چې پکې د افغان چارواکو سره د کوزي پښتونخوا لسګونه ملت پالي ګډون والو. اول یې په جلال آباد کې د باچا خان پر مزار د ګلونو ګېډۍ کې خدا او هغه ته یې د دعا لاسونه لپکړل. تر دغې دستوري وروسته په یوه غونډه کې د لری او بری پښتونخوا ګڼو مشرانو او د باچا خان د لارې پالونکو کوزه پښتونخوا کې پښتانه محکوم وګڼل او ویل لام په زغر د خپل غږ نشي پورته کولی. شمس بنیره د عوامي نیشنل ګوند فعال غړی دی. د غونډی په ګډونوالو کې ډیر شمیر افغان پوځیان هم ناستو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې د عدم تشدد د فلسفي د سرلاري باچا خان فکر او مبارزه د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي. که څه هم باچا خان د خپل وصیت سره سم په جلال آباد کې دفن شوی دی، خو تر اوسه د مزار د جوړېدو لپاره پیل شوې چارې سرته نه دي رسیدلې. د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د مالی وزارت سره خبرې کړي او ضرب د باچا خان د مزار، جماعت او کتابخانه د جوړېدو چارې پیل شي. باچا خان په کال 1890 کې د پښتونخوا د اشنغر په اوتمنځو کې زیږیدل او په 1988 میلادي کال کې د جنوري په 3 په پیښور کې وفات شوی او په جلال آباد د خپل وصیت سره سم خاورو ته سپارل شوی دی.
د کندوز دهقانان وایي چې سږکال په ژمي کې د تیرو میاشتو په څیر واورې او بارانونه ونه شي، د دوی زراعتي فصلونه به حاصل ورنه کړي. پام وکړئ په دې هکله د ګلرحیم نیازمن راپور ته چې له کندوز څخه موږ ته راستولی دی.
په کندوز کې دهقانان وایي چې سږ کال یو ځل لږ واوره شوې، خو له هغې وروسته د ژمي په موده کې هیڅ بارانه واوره نه ده شوې. دوی وایي که بارانونه واورې ونه شي نو راتلونکي کال کې به کم زراعتي محصولات واخلي. په کندوز کې د آبي ځمکو تر څنګ زیات اندازه غنم او یو شمیر نور حبوبات په للمي ځمکو کې کرل کیږي. که بارانونه ونه شي د کندوز د للمي ځمکو حاصلات به هم کم شي، چې په نتیجه کې به یې په بازارونو کې د غنمو او نورو زراعتي محصولاتو بیه لوړه شي. د قندز یو تن دهقان محمد رسول د بارانونو او زراعتي فصلونو په اړه د سیوي
سګنه کال ته چې ګورم بیخي باران نسته وچکالی ده دهقانان به په تشویش کې دي چې باران نه کیږي نو وچکالی کراغله نو مخالف ډیر سختي سره مخامخ کی دنیا په اوبو آباد ده چې اوبو نو سیږي او چې مکه باندې څوک څو کی په باندې به چی شي شین سی هغه به څو کی خلق د قاطی سره مخامخ کی او سم خلق پتاملی زما خو تقریبا دو میاشتې کم زیاده سي پاتې ده او د خو اوس پیلن یا لري ټولي وچی دي غنمونه ته خلق وبنه سي پیدا کولای دا اوس یو بور کی پیلن کده سي وقاقي وسیږي نو راتلونکي فصل بنه سو وسیږي وبنه وسیږي او شلل مکه خو ثبوت نه شین کی
قندز یو وخت د افغانستان د کندو په نامه یادیده دغه ولایت کې د پام وړ زراعت کېده د قندز له ابیز مکو پرته للمیز مکی هم د پام وړ حاصل کاوه خو چې بارانونه ونشي للمیز مکی هم حاصل نه ورکوي د قندز یو بل دهقان تاج محمد د سګنی وچ موسم په اړه خپل نظر داسې څرګندوي
مځکه په یاره مینه ولې دا یو ډیر جری ومځکه دی خانی کوم دا په تلکه چې باران یا واوره ونه وریږي دا دهقان د ډیر تاوان رسي دي تاوان عین بازار دکاندار تم تاوان رسیږي نو کچله کې واوري باران وشي دا ذخیره کیږي بس ته وړي ته دا بیا کار ور کوي جوزا او سرطان کې دیو برازي دا دي قانون دینه استفاده کوي او کو واوره وسونه شي په دې چله کې او د پسلي بارانونو دونه کار نه ور کوي دا وچکالي راځي
چې باران وني شي تاوانونه لري لال متم رسیږي لال مکرل کیږي نه او کو کرل شي هغه بوټي مغاسي جای په جای ولاړی عمل نه کوي لال مچ وني شي دي خان د ډیره خساره رسیږي د قندوز دي قانون ټول په تشويش دي ټول دغه دوا کوي چې خدای پاک بارانونه وکړي دین اسلام ک بارانو شي دا لمده چې دغه چله خیر راشي بیا هم یو څه گزاره کوي او ک بارانونه شي همدا چې دا چلم په وچه تیر شي لال مم سوځي او يم سوځي په قندوز کې تقریبا شپږ څلوېخ زره هکتار للمیز مکو کې غنم وربشه زغر او نور حبوبات کرل کیږي ک للمیز مکو کې حاصل ورنکړي د زینو حبوباتو پر نرخ اغیز کولای شي د قندوز د زراعت ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافذ وای چې ک بارانونه ونی شي نو سکال بال للمیز مکو دهقانان هیڅ حاصل و نه خدي
فات للمی و هم ک 45691 هکتار خیلی رقم بزرگ است ساحه است که مستقیما مربوط به میزان بارندگی
قندوز کې 15491 هکتار للمیز مکه ده ک باران ونی شي نو دهقانان له وچکالی سره مخ کیږي او له للمیز مکو هیڅ حاصل نشي اخیسته کله چې للمیز مکی حاصل ورنکړي نو خلک له فقر سره مخ کیږي هغه زیاتوي چې هیله لري سکل بعد د چیلې په میاشت کې بارانونه ووریږي او للمیز راتیز مکی به خړوب شي په شمالي ولایتونو کې پسرلی هم د بارانونو موسم دی خو دهقانان وایي چې د چیلې د میاشتې بارانونه واورې ځمکه څربوي او د حاصل لپاره یې تیاروي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
سو خبرونو سرخطواره نن په کابل کې په برید کې لکتر لگا درې نوی تنه وجه شوی دی او یو سره درې شپې تنه ټپې شوی دی او کم یو بجه د کابل د خار د شارنه او پسیمه کې د کورنیو چارو د وزارت زړې ودانې سره چاودنه شوی ده طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی د ایران د پاسداران انقلاب قواو د هیواد په غربي برخه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو سره جګړه کړې د ایران مطبوعاتو ویلي دي چې په جګړې کې اکثره د داعش وسلوال نیول شوي دي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د جمعې په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ خبرې وستایلې خو ویل چې دوی د پیونګ یانګ د اتمي او بالستیکی پروګرامونو د مسایلو په حق لاس نه دی ویلي جیمز میټس ویل زمونږ ګډ پوزونه په امریکا یا د امریکا په ملګرو د هر ډول حمله د دفاع لپاره اوګه په اوګه یو بل سره ولاړ دي د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې چمتو دی چې شمالي سوریه ته د ترکیه د عسکرو د لیږلو په سر د امریکا سره د نښتو خطر په غاړه واخلي او ویل چې بل هدف به یې هغه ښار وي چې د کردانو تر لاس لاندې دی او د امریکا خاصې قواوې پکې دېره دي او د سوریه د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مفتش ویلي دي چې د سوریه د سولې په غونډه کې چې په راتلونکي هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریغا کې د روسیې په رهبرۍ کېږي ګډون نشي کولی
درنو وردونکو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په لاره زموږ سنې پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله تر بلې تاسو په لوبه کې خدای سپارو د خدای په نامه